دوستانو ستړي مشه یو وړاندې په دې یو ساته خبرونه کې تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري چې په حیواني ناروغیو او همدارنګه په هغو مسایلو چې د څارویو د روغتیا او پالنې سره تړلی دي پکې له متخصصانو سره بحث لرو. خو تر هغې مخکې زه اجمل اند د دې سات مهم خبرونه دراوروم. په غور کې د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د شدید ورخت او سیل له کبله په دې ولایت کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زاغین نن ټویټر اژانس ته وویل چې د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې سیل کې د جمعې د ورځې له سخت باران وروسته چې راووت نامعلوم شمېر کسان ژوبل شوي او ګڼې لارې بندې دي. په غور کې سیلونه وروسته له دې مرګ ژوبلې اړوي چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د اپریل په 10 په بغلان کې سیلونو 315 تنه مړه او تر 1400 ډېر نور ټپیان کړل. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دې هیواد اتباع وژل شوي دي. نوموړي تېره شپه پر خپله اکس پاڼه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوی، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیالانان ټول اسپانویان دي او که نه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې تېره جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دي. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو یې څلور تنه نیولي. لا تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله اکس پاڼه تېره شپه 12:30 پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تېره شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز ته نږدې یو اندازه پخواني چاودیدونکي توکي چې په یو ځای کې ایښودل شوي وو د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودیدل. قانې زیاته کړه چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زورور وه او ان تر لرې سیمو کې د ځینو کورونو ښیې ماتې کړي دي. اخوا د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کړی، د هغوی درې تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی. د جبهې تېره شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې چریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شهید شمشیره جومات تر څیرمه دارک په موقتي کمربند کې د ملا هیبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه معلومات نشي تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومتي چارواکو منلي چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د قرغیزستان حکومت وایي په هغه پیښه کې چې تېره شپه په پلازمینه بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د رپورټ له مخې تاوتریخوالی ظاهرا د بشکک په یوه لیلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس شوي لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. وروسته په رپورټونو کې وویل شول چې تر ډېره پاکستاني او هندي وګړي د تاوتریخوالي قرباني دي او پر پاکستانیو محصلانو او همدارنګه په هندي محصلانو باندې بریدونه شوي دي. او د روسیا او اوکراین ولسمشرانو د 2023 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې وړاندیز رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د فرانسې خبري اژانس سره مرکه کې ویل چې د لوبو په لړ کې اوربن یوازې له روسیې سره د خپلو سرتیرو او تجهیزاتو په لیږدولو کې مرسته کوي. سکال د دوبنۍ اولمپیک لوبې به د جولای له 6 څخه د اګست تر 12 د فرانسې په پلازمینه پاریس کې وشي. د فرانسې مشر ایمانویل مکرون څو میاشتې وړاندې ویلو چې پلان لري چې له روسیې وغواړي چې د 2023 کال د اوړي د اولمپیک په لوبو کې په اوکراین کې اوربند اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې مسکو به په پاریس کې د اولمپیک لوبو پر مهال د اوربند مفکوري ملاتړ ونکړي. او اوس هم د ژوند رنگونه د خبرونه پرون ثبت شوی او خبره شوی ده. تاسو وست تکرار اوري
د ژوند رنگونه.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په افغانستان کې د مالدارۍ په اړه باندې بحث کوو. دا چې په تیرو پرله پسې کلونو کې د وچکالیو او نورو طبیعي آفاتو له کبله لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړي د خلکو مالدارۍ ته هم ډېر زیان رسېدلی. کوچیان چې مالداره وه د هغوی په مالدارۍ کې هم ستونزې رامنځته شوي. ورشوګانې له منځه تللې، رمې د شمېر او تعداد له کبله کمې شوې. همدارنګه کروندګر، دهقانان او کلیوال خلک چې په کورونو کې څاروي ساتل، غواګانې، وزې، پسونه، دام په بېلابېلو ستونزو او بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې معاصره فارمداری یا مالداری څومره دود شوې ده په دې به هم بحث کوو. همدارنګه په یو شمېر حیواني ناروغیو به هم غږیږو. په خپرونه کې به د تاسو پیغامونه هم راخلو. تاسو به راسره خپل پیغامونه کې هغه پوښتنې چې لرې هغه هم شریکوي. خپرونې ته مو دوه تنه د کرنې او مالداری د برخې متخصصان را مېلمانه کړي دي. دی شیخ زاید پانتون دا ویترنری پونزی رئیس، استاد سید اسماعیل کمال، او همدارنگا دی همدی پانتون دی کرنی دی پونزی استاد پوهنمل اجمل خوسته. دوار را سر دی دوارو تا خراغلاس توائیم. پایل با لخغلی کمال نوکم. اول خلو دوار نمانه نکم چی مونگ سرم پا دی خبرونه کی برخوا و اخیستلا. کمال سپتا صورت دا وای چې دغه وروستیو طبیعي حالاتو په ځانګړې توګه د اقلیم بدلون اغیز چې په افغانستان کې محسوس دي، وچکالي راغله ډېره پرله پسې، ورپسې دغه سیلابونه هم راغلل په ځینو سیمو کې، دیم ویجاړې او ورانۍ وکړلې. دې په مجموع کې د کرنې او مالدارۍ په برخه باندې څه ډول اغیزې کړي دي؟
ساروان صاحب، لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. او بیا هغه کورنۍ چې دي سیلابونو نه زیانمنې شوي دي تسلیت وړاندې کوم. او الله تعالی دې وکړي چې په آینده کې دغسې تکلیفونه او دغسې آفتونه نه ګران هیواد وساتلی شي. او الله تعالی دې بیا د داسې حالت سره موږ نه مخ کوي. ساروان صاحب، تبن د اقلیم بدلون په مستقیم او په غیر مستقیم ډول د حیواناتو په ټولو برخو باندې اغیزه کوي، که هغه په تغذیه ده، هغه که په تولید ده، هغه که په د امراضو په راتلو کې یو مهم فکتور ده چې د اقلیم بدلون په کې ونډه لري. رښتیا هم که فکر وکړو د اقلیم بدلون سره حیوان د سټرس لاندې راځي او د اکثر امراضو لومړنی هغه چې دا فکتور دی راتلو هغه سټرس ده. نو حالاتو بدلون رښتیا هم د حیواناتو په ژوند، په تولید او په ټولو برخو باندې زیات اغیزه لري.
ډېره مننه کوو ښاغلی کمال. رابشو بل میل متا خغله خوسته، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو راته په دې اړه باندې که ووایي چې د حیواني یا دغه مالداري چې خلک کوي د دې لپاره دغه موسمي بدلونونه څه اغیزې لرلی شي له ځانه سره، خصوصا وچکالي څه کولی شي ورسره، او د سیلابونو په وخت کې هغه خلک چې دا اوس د سیلابونو له مرحلې سره مخ دي په دغلته په مالدارۍ باندې څه اغیزې کولی شي؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو د راډیو له لارې درنو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. له زیاتو تشریفاتې خبرو تېرېږو تر څو یو دقه هم غنیمت ته چې موږ خپل معلومات خپلو هیوادوالو ته ورسوو. تاسو ته بهتره معلومه ده په عموم کې مالداري مستقیما ربط لري د زراعت سره.
او تاسو یادونه وکړه د سیلابونو اقلیمي بدلونونو. کله هم چې موږ مالداري کوو، زموږ د دې لپاره د خوراکي زیرمې چې کومې دي هغه زراعتي ځمکې دي. تاسو په دې تېرو څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده چې زیاتو سیلابونو زیاتې کرنیزې ځمکې له خاورو سره بیخي یعنې ټول فصلونه یې نابود کړل، له منځه یووړل. دا مستقیما د مالدارانو باندې مستقیم په اقتصادي لحاظ اغېز کوي، او نه یوازې دا چې سیلابونه په اقتصادي لحاظ په اقتصادي او یا د دوی د خوراکي زیرمې اغېزمنې کوي، بلکې د سیلابونو په راوتلو سره ګڼ شمېر ساري ناروغۍ دي چې هغه خپرېږي. د یوې خوا خوراکي مواد ککړېږي، له بلې خوا هغه د اوبو زیرمې چې دوی ورته ښه استفاده کوي هغه ملوث کېږي. موږ ګڼ شمېر پتوجن یعنې ناروغي تولیدونکي عوامل لرو چې هغه په خاورو کې کلونه کلونه پاتې کېدلی شي. د سیلابونو په راوتلو سره هغه د ځمکې سطحې ته راځي، او د ځمکې د سطحې په سبب د سیلابونو په سبب هغه سمو ځمکو او کرنیزو ځمکو ته راځي چې په دې سره د ناروغۍ خاصه ساري ناروغۍ نور هم شدت مومي. نو د مالدارۍ ته په زیان رسولو سره چې کله هم زراعتي ځمکې له منځه ځي یا فصلونه له منځه ځي، مستقیما دا د حیواناتو په تغذیه باندې اغېز کوي او د دوی د سوی تغذیې سبب ګرځي. او هغه کوچیان ورونه چې دوی د مهاجرت په حالت کې وي، یو ځای نه بل ځای ته کوچېږي، ځي، نو دوی یوازې د خوراکي موادو د لاسته راوړلو په خاطر چې خپل رمو ته یې لاسته راوړي دوی مهاجرت کوي. چې دلته اکثره ځایونو کې موږ او تاسو ولیدل چې سیلابونو د بارانونو طوفانونو په وخت کې د دوی ګڼ شمېر رمې اوبوی وړلې، حالات شوې او تباه شولې. په دې سره ګڼ شمېر اقتصادي ځایونه د کوچیانو ورونو ته ورسېدل. نو مالداري خلاصه توګه به ووایو چې مالداري وزارت سره تړلې دي. کله چې زراعت اغېزمن کېږي، دې سره په څنګ کې مالداري مستقیما اغېزمن کېږي.
مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکو را سره د دې منګ اوریدونکو پښتنې خایې د موضوع او غدې منګ او تاسو د بحث په ارتباط باندې په ترتیب سره برابر نه یي، خو د دوی پښتنې د دابا مخلو او په جریان کې به هغه پښتنې چې ما سره دي هغه بم له تاسو دواړو سره زه مطرح کوم. یو اوریدونکو را سره لزابل نه په تماس کړي، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او په کومه موضوع چې غږیږي هغه وایي.
نمی خالد لزابل وطن می اړیکه به سنیول د پښتنې مدا شي ده چې دا په چرګانو کې د کوکسیدوسیس علائم ده په کومه برخه کې د چرګ په چرګ کوم تاثیر کوي، د چرګ په کومه برخه ډیر تاثیر کوي، او د ناروغي د پیښېدو عامل څه شي ده؟
مننه. اتمن با پزنګړې توګه خوستي سب موضوع یاداش کړی، از رازم بل اوریدونکو ته لده بواو. مهرباني څوک لکم زه خبر وا وا
مننه سره ستړي مې ته خیر شت سنې.
مهرباني وکړئ ستړي مې شه تاسو
خیر یاست. زه اسم خپل افانیارم د هلمند ولایت نه راځم. د خبرونه یاران موضوع ته یو څه ځواب واړم. رسته دا پښتنه مغاړم چې وکم دلته یم کې تاسو بیا سره معلومه ده چې هلمند یو زراعتي او مالداري ولایت دی. نو هلمند خلک تر ډیره بریده پر زرحت یا دغه مالداری باندې لګیه مالداری کوي. نو چونکی دلته مرزونه او د چانم په مالو کې زیات دي، بل خصوص په دغه شانې وختو کې چې کله ورښتونه کېږي یا سیلابونه راوځي یا ځکه لندېږي، نو په دغه وختو کې بیا حیوانات زیات مرزونه کوي او مړه کېږي. دلته یلمن کې یو خبره بلم ده چې دغه دوا هم ده چې څه کوي دوا نشته چې دغه امراض مخنیوي وکړي. تر اوسه پورې لا نه دي توانېدلې دغه حیواني برخې ډاکتران چې دغه امراض صحیح تشخیص یا درملنه وکړي. نو دلته په کورنۍ پس په کار څه دي چې د دوی څنګه وکړي چې د خپل حیوانات د مرضو څخه وژغوري. ځینې وختونه مځکه لنده وي، دغه لندې مځکې هم تاوان ورته کوي که څنګه خبره وي. میږې او بزې دغه شان دي، دلته خلک ډېر لري، اوښان دي، غواګانې دي، دغه ډېر لري. دغه بارانو په وخت کې بس اکثره وخت امراض سره مخ کېږي دوی.
ډیره زیاته مننه افغانیار صاحب له هلمند نه. نور اوریدونکو ټلیفون نه کوي، زه به هغوی ته ورځم خو له هغې مخکې به راشم. لومړی به له سید اسماعیل کمال صاحب نه وپوښتم چې په دغه مسلو باندې چې یادې شوې کومه تبصره او نظر لري، وروسته به بیا خوستی صاحب ته راشو او له هغه به هم وغواړو چې که دغه دې اورېدونکو ته څه جواب لري. کمال صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
مننه سروان صاحب، دا لومړی پښتنه چې وکړله په هغه چرګانو کې د کوکسیډیوسس ناروغۍ چې ده، دا یوه پروتوزوایی ناروغۍ ده چې زیات د انتخاب برخه چې دغه کولمې دي او خونی پیچس من سره ځي او اکثره مشکلات د کولمو په کې واقع کیږي. چون ډاکټر صاحب اجمل خوستای چې دا په دې برخه کې به کېدی شي ډېر زیات معلومات ولري، چون هغه پولټري کې عملا کار کوي. نو دغه یو مسله وه. دویمه مسله چې یاده شوله دغه د لمدبل او یا د زیاتو مشکلاتو منځته راتګ د غوجلې د نارمل حالت نه ساتل، دا ډېر مشکلات راولي. یو خدا دا چې اکثره په لمده وجلو کې د پرازیتونه پیدا کیږي چې د زیاتو مرزونو
ډیره مننه کوو. خوسته صاحب تاسو ته براشو، تاسو په دې اړه باندې څه ویل لرئ؟
ډیره مننه. اگرچې دا موضوع خو کافي بحث ضرورت لري، د دې ورو لپاره به زه په عامیانه الفاظو باندې وغږیږم تر څو دا ښه پوه شي. لومړی مسله د کوکسیډیوز ناروغي چې ده، ډاکټر اسماعیل چې ماته اشاره وکړه چې دا باید وغږیږي. کوکسیډیوز لکه چې ویلي پروتوزوایی یا پارازیټي ناروغي ده چې معمولا په مرغانو کې دا زیاته واقع کیږي. زموږ د ورور پوښتنه دا وه چې څنګه واقع کیږي. هغه بستر مواد چې دوی ورباندې ژوند کوي د هغوی زیات لندبل یا لوندوالی د دې کوکسیډیوز د اوسیت یا د تخمیر لپاره ښه کیښ ده. چې د دې په ککړتیا سره کله چې چرګان دانې په ځمکه تویږي، د دې سره دې دا تخمیر دوی بلا کوي او په ناروغۍ اخته کیږي. په دې ناروغۍ باندې اخته مرغانو کې معمولا پاتولوژیک افتونه چې کوم دي، خاصتا ځانګړي ډول سره په فکر یعنی په ړنده کولمه چې په مرغانو کې ورته وایي، د ړندې کولمې په برخه کې دا پاتولوژیک اساس مان سره دي چې د زیاتې خونریزۍ یا بلیډینګ په سبب باندې چرګان کم خولي کیږي او معافیتي سیستم کمزوری کیږي. په دې اساس سره هر بل ناروغي چې آفات مان سره دي، کوم د مرغانو د کوکسیډیوز په سبب معافیتي سیستم کمزوری شوی وي، نو دوی ډېر زر تلفات هم کوي او په ناروغي ښه شدت هم اخلي. او بل ورور چې د سیلابونو په اړه معلومات وغوښتل چې سیلابونو کې ناروغۍ شدت مومي، پروان صاحب موږ او تاسو په عام ډول ټول افغانستان کې خلک عامه پوهاوی ورته یا شوی نه ده او یا که ورته شوی ده دوی غفلت کوي. مثلا که زما په کور کې یوه غوا د ساري ناروغۍ څخه مري، په یوازې دې چې زه دا دفن کړم او یا یې وسوځوم، ډېر زیات زیار چې وباسم په یو تراکتور کې اچوم او دا تراکتور د کلي او بندو سره نږدې په زراعتي ځمکو او خوړو کې اچوم، د وخت په تېرېدو سره دا جسات پاسېدېږي، خوسا کېږي. چې نه تنها دا چې د اوبو په مرسته د دې میکروبونه سم ځمکو ته راځي، بلکې د الوتونکو مرغانو په مرسته هم دا چې کېدای شي سم ځمکو ته او زموږ د سالم څارویو خوړو اوبو ته هغه ارغانتان یا میکروب راانتقالوي. کله چې سیلابونه راوځي او دې ورو ورو ویلې چې ناروغۍ شدت مومي، موږ ځینې میکروبونه لرو چې هغه د سپور په شکل په خاورو کې پاتې کېږي. کله چې سیلاب راځي، هغه د سر خاورې ځي، هغه میکروبونه چې خاورو لاندې دي هغه راستنل کېږي او سر ته راځي. په دې سره په دې وختونو کې موږ د څو ناروغۍ یادونه کوی شوم، لکه بلک کوارټر ډیزیز چې ورته تور لنګي ناروغي وایي، یا مثلا انتراکس ناروغي ده، یا د کلسترودم د خلدان ځینې بکتریاوې دي چې هغه په دې وخت کې شدت موندلی شي. دې ورو ویلې چې کورنۍ باید څه وکړي. دا څرګند حقیقت ده لکه څنګه چې یو انسان یو سالم او پاک هوا او پاک محیط پاک چاپېریال ته ضرورت لري، نو څاروي هم ورته ده پاک محیط او پاک ځای ته ضرورت لري. که چیرې موږ د خپلو څارویو لپاره په خپل کور کې یو داسې ځای انتخاب کړو چې هغه په کافي اندازه روښنايي ولري، د وینتلیشن یا د هوا د تبادلې لپاره مناسب کړکۍ ولري او وچ بستر وچ وي، هېڅکله به هم زموږ څاروي داسې هغه سره مخامخ نه شي. ځکه موږ وایو چې اکثره وخت د پاتوجن عامل په دوهم قدم کې د ناروغۍ لامل کېږي. دین هدف دا ده چې پریډیسپوزینګ فاکتورونه یا مسایل کوونکي فاکتورونه دي چې پاتوجن عامل ته چیږي زمينه سازي کوي. په دې اساس هر مالدار ته پکار دي چې خپلو څارویو لپاره کافي اندازه پاک او باکیفیته خواړه ورکړي. هغه په دې منظور سروان صاحب چې ډیر وخت لپاره زموږ وطنداران دغه رقابت واخلي او په نمجن حالت کې ذخیره کوي. کله چې په نمجن حالت کې دوی ذخیره کوي، خاصتا د میز یا د جوارو خاندان د دې بعضې سیپ یا دانې پاتې کېږي، او د دې سره بیا موږ یو کم فنګس لرو چې هغه فنګس په دې کې ډېر په شدت سره رشد او نمو کوي. د دې په سبب زموږ کالي اکثره وخت مسموم کېږي سران صاحب. او بله مسله دا ده چې د دوی وایي چې په دې حالت کې کله هم چې مهاجر څاروي وي یو ځای نه بل ځای ته لېږدېږي، د دې په غذایي رژیم کې بدلون راځي، او یو چې ځله کوچیان یو رمه یو ځای نه بل ځای ته لېږدوي کافي اندازه دوی په لار کې سټرس اخلي، یعنی ستومانه کېږي. موږ ځینې امراض لرو چې ستومانتیا په سبب او یا د خوړو د بدلون په سبب په دوی کې ډېر وژونکی حالت منځته راوړي، چې د هغې د جملې څخه موږ په میږو پسونو کې د انټروټوکسیمیا په نوم سره یا ورته په عامیانه لحاظ کوچیان لیونتوب ناروغ وایي، چې په دې اساس د دوی څخه ډېر زیات تلفات په دې پرمه کې منځ ته راځي او لوړ اقتصادي مشکل سره مخامخ کېږي. دا چې سروان صاحب وخت هم در لږ په دې سره غږېږم او زه پاتې شي ډېر مالده خو ډېر کافي بحث ته
مننه. سلامت اوسئ. واقعا دا مسله ډیر بحث غواړي، خو موږ به هغه معلومات چې دستي د موږ عام اوریدونکي په اصطلاح هضمولی شي او پی پویدلی شي او د دوی په ژوند کې بدلون راوستلی شي هغه به یې راخلو. ښاغلی کمال، زه مخکې وړاندې نورې پوښتنې هم شته دی، خو په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ د معاصریت لرلید تاسو څنګه ګورئ؟ په دواړو برخو کې لا هم پراخه کچه باندې د مونږه مالداري هم که ده په دودیزه بڼه ده، په روایتي بڼه ده، او که کرنه هم ده په ډیره روایتي بڼه ده. دغه په وروستیو کې په اقلیم کې بدلونونه، په هوا کې بدلونونه، یوه سیمه چې پخوا سمسوره سیمه وه اوس په دخته بدله شوې ده، بله سیمه چې سمسوره سیمه وه هغه سیلونو وړې ده. یعنی د عمر په تیریدو سره او د طبیعي پیښو او د طبیعي بدلیدونو سره حالات هم اوس بدل شوي دي. په دې برخه کې عام خلک څومره کولای شي دغه د فارمونو د مالدارۍ او همدارنګه په کار کې لکې نن د موږ تمرکز تر ډېره په مالدارۍ دی، په دې باندې معاصرې لارې چارې خپلې کړي، په دې برخه کې څه پرمختګونه شوي دي افغانستان کې تر اوسه د خلکو تر منځ او څه کیدلی شي؟
سرور صاحب، په زراعت برخه کې خو صحیح ده چې دغه د میکانیزه کولو کې، د وسایلو پر واردولو کې، په دغه برخو کې ډېر زیات کار شوی. بدبختانه که ووایم په ټول افغانستان کې په ډېرو کمو ځایو کې د زراعتي متخصص په بازار کې کلینیک لري. زراعتي متخصص هیڅ بازار کې تقریبا په نشت حساب به هیڅ موجود نه ده چې څوک ورشي او هغه د زراعت په اړه د هغه نه مشوره واخلي او د هغه نه یوه معالجه واخلي. خو په مالداري کې هم همداسې په میکانیزه کولو کې یا په د فارمولو په جوړولو کې رښتیا هم ډېر زیات اوس د 13 لسیزه ډېر زیات پرمختګ راغلی. اکثره خلکو فارمونه جوړ کړي دي او ډېر زیات د مالدارۍ په پرمختګ به یو غټ څو دلایل درته پیش کړم. یو خدا ده چې د نسل په اصلاح کې الحمدلله په زیاته پیمانه د مصنوعي القاح کار اخیستلی کېږي. د اصلاح طرف ته په ډېر شدت سره دغه د مالداري روانه ده. یو دویمه مسله دا ده چې د زیاته اندازه باندې په افغانستان کې، په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، په کابل کې، په خوست کې همداسې زیات د وترنري پوهنځۍ زیات شوي دي چې زیات محصلین فارغوي او هغه اکثر ځایونو کې ښه خدمات وړاندې کوي. هغه محصلین چې فارغ شي د وترنري په برخه کې ښه خدمات وړاندې کوي. او یو خبره چې هغه ډیره ستونزمنه ده چې قوي لابراتوارونه په هیڅ ولایاتو کې داسې قوي لابراتوارونه نشته چې هغه د مالدارۍ یا د کرنې په برخه کې داسې قوي تشخیص وکړي او د هغه دواګانو سره واردېږي او هغه په قوي معنا باندې وګوري چې دا خالص دي یا خونه ده پکې سوی. بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی ډېر په کم کچه باندې ده. زیاته برخه چې ضرورت لري اکثره د عامه پوهاوی د خلکو لپاره ډېر ضروري ده چې هغه د حیواناتو لپاره واکسین په خپل وخت کې او په څنګه دې کې د پرازیتونو مخه ونیسي، د داخلي پرازیتونو مخه ونیسي، د خارجي پرازیتونو مخه ونیسي، او په څنګه دې کې د خپل د مالداري لپاره یا د حیواناتو د روزنې لپاره مناسب غذا ترتیب کړي، مناسب ماحول جوړ کړي تر څو د امراض نه په امن کې واکسینیشن په خپل وخت کې وکړي. بل مسله دا ده چې دغه کومې خبرې ته تاسو اشاره وکړله، رښتیا هم په افغانستان کې د موسمونو تبدیلي زیات تاثیر په کرنه او په څنګه دې کې په مالداري باندې ده. لکه مخکې استاد اجمل چې اشاره ورته وکړله، تر ټولو مهمه د حیواناتو لپاره د غذا برابرولو برخه ده، چې هغه اکثره برخه د غذا هغه په کرنه پورې تړاو لري. که موږ هره برخه د کرنې وګورو، نو د تولید مصرف د انسانانو ترمنځ په زیاته پیمانه حیوانات هم متاثره کیږي. نو په دغه برخه کې رښتیا هم دغه د موسمونو تغییر، د چراګاو ختمېدل اکثره ځایونو کې په هغه برخه کې د زراعت لپاره مناسب کورونه پکې جوړ شول، په هغه برخه کې د زراعت لپاره مناسب وي خیم ساحې وي، په هغه برخه کې د وچکالۍ لمخ د وچکالۍ له وجې نه هغه بېخي له منځه لاړل. نو دغه ټولې هغه عاملونه دي چې په مالداري او هم په کرنه باندې مستقیم تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسي ښاغلی کمال. دغلته را سره غزنین څخه یو د موږ اوریدونکی دی او د واتس اپ له لارې زنګ وهلی دی، ورنه به واورو چې دی څه وایي او مسایل څه دي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او څه نظر لرئ څه وایي؟
علي احمد یم، له غزنی څخه مې زنګ وهلی، ښاغلی کمال صاحب ته چراغلاس وایم.
مننه، سلامت اوسی کمال صاحب، را سره دی اجمل خوستی هم را سره دی، دوی دواړه دی کرنې او مالداری په برخه کې متخصصان دي. که څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. ښه، د دې اوریدونکي ټلیفون خو قطع شو، رازو بیرته خوستی صاحب ته. خوستی صاحب، تاسو د معاصرې مالداری په اړه باندې که دغه د میکانیزه کول او ډېر معاصرېدونه تیر شو، څومره دی یو اوریدونکی د روشان صاحب وایي چې را سره دی به را واخلو بیا به راشو تاسو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اجي توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ټولو میلمنو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات.
توخی صاحب ستړی مه شئ، مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
مننه. رښتیا هم مالداری خو د افغانستان مهم اقتصادي بنیاد ده. مالداری زموږ په وطن کې کوچیانو رڼه او خلک په کورو کې روزي، بلکې ډېر حیوانات شته. یوازې مالداری خو نه هم نه ده، دلته د چرګانو پرمونه هم شته، نور د غواوو د پرمونه هم شته چې هغه بیا شیدې تولیدوي. نو دا ټول حیوانات او په مالداری کې حسابل کېږي. خو البته خامخا په دې کې امراض وو، نور مشکلات رامنځته کېږي. خو دلته داسې ډېر ښه صحي کلینیکونه موجود نه دي. زموږ په شفاخانه کې د انسانانو ځایونه خو شته چې هغو ته دوایې ورکوي، خو حیواني کلینیکونه دلته زموږ په ولایت کې خو ما ډېر کم لیدلي دي. که یې هم یو شخصي وي، خو هغه هم داسې تر وخت کېږي دواوې لري چې هغه موثرې او عمومي دي نه واقع کېږي. نو موږ د موسساتو اسلامي عمارت د صحت او د مالدارۍ له کښتکارۍ له کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ښه صحي کلینیکونه جوړ کړي تر څو مالداري پر مخ لاړه شي. خو دلته د مالداري مشکلات یو بل هم شته صاحبه، چې زموږ وطن ټول که دښتې دي که اطرافونه وو لرې پرتې سیمې غرونه دي، دا تقریبا ټول اوس په زراعت باندې اخته دي. نو کوچیان خواران دونه لار نه لري. زموږ کوچیان طبعا په ژمي باندې ځي، دا د کندهار سیمو وریږو دغو ځایو کې ژمي کې هغه سیمې تودې دي. بیا نو دوبه راځي د ناور و غزنی وخاته نو په دا لار کې له ډېرو مشکلاتو سره مال چر خو څه کوي حتی دونه لارې نه لري چې دوی دا مالونه پر لار تیر کړي. ټول وطن کښت او زراعت یا دیمه دي یا زرې دي یا پالیزونه دي نو دوی له مشکلاتو سره مخ دي. څه څه مشکلات ورته شته نو مالداري هم مخ پر کمبود دي. داسې مالونه خلک نشي کولی چې هغه د پخوا په شان به هر کوچي 800-900 تر زرې میږو وزو پسونه درلودو نو اوس ډېرې کمې شوي دي. هغه حیوانات چې دوی به کډې ورباندې وړې لکه اوښان وو مرکبونه وو نور داسې شان هغه خو هم اوس بیخي یو مخ ډېر کم شوي دي. نو د کوچیانو وروڼه اوس هم دا کډې په ټکټرانو کې وړي خو نو وخت عصري شو او دوی د اوبو له مشکل سره هم اخته یي. نو کله کله داسې خړې اوبه چې هغه ډمونه ولاړ یي دا مالونه یې هم هغه چخي هغو ته مرضونه ور پیدا کېږي. حتی دوی هم د ډېر وخت ولاړ یي اوبه په ډنډو په خوړو په دغو ځایو کې ولاړ یي دا خوري نو دا له ډول ډول ناروغیو سره مخ کېږي. دا هم یو مشکل ده. او د زراعت په باره کې هم مشکلات شته. سږ کال اپتونه را نازل ولو کو اوبه ډېرې دي خو ستاسې خپرونې څو وخت پر دغه یو شي باندې سره متمرکز یي. نو ما هیله درلوده چې نن به تاسې د مخابراتو د تلیفوني سیستم په باره کې ځکه چې د هغو کلیزه وه نو له تاسې څخه یوه دا هیله هم لرو چې موږ د مخابراتو ډېرې پوښتنې او مشکلات لرو. نو هیله دا ده چې تاسې یو داسې خپرونه چې هغه یا د مایکروفون ستاسې راتلونکي چهارشنبه ودې ته خاص کړي نو موږ به ډېر خوشحاله یو. او له محترمو میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې مالداري تر کومه حده پورې پر مخ تللې ده او څونه کار ورته شوی ده د دوی په تولید او په نورو مشکلاتو کې څونه رسیدګي ورته شوې ده. مننه زما نظر دا و.
مننه توخی صاحب. اول خو به زه درته د خپل خپرونو په اړه باندې وایم. عموما د ژوند رنګونه پروګرام موږ پخوا په دې کې مختلف مسایل راخستل. اوس ډېره هڅه کوو چې دا متمرکز کو افغانستان د زراعت او کرنې او مالداری برخه چې دا که څه هم د افغانانو تقریبا 80% او تر دې زیاتو کم په مالداری او کرنه بوخت دي خو په دې اړه باندې معاصر معلومات تخصصي معلومات له خلکو سره کم دي یا هغه دریزونه نشته دي هغه چوکاټونه نشته دي چې متخصصان وتوانیږي له عوامو خلکو سره خپل هغه معلومات شریک کړي او په عوامي کچه باندې خلکو پوهه به چې څنګه کولای شي د علم پوهې او تخصص پر مټ باندې خپل کارنه د خپل زراعت نه له خپل پټی نه له خپل فارمونو نه ډیر حاصل واخلي هغه چې په نړۍ کې ځینې طریقې کارول شوي دي. او ساده ساده آفتونه او ناروغۍ شته دي چې د متخصصانو په لارښوونه کېدلی شي چې خلک یې مخه ونیسي. نو موږ په دې خپرونه کې ډیر کله تمرکز په دغه موضوعاتو اوس کوو چې زراعت دی مالداري ده او ورسره معلومه خبره ده چې هوا حالات او اقلیم او دا ټول له دې سره یو بل سره تړلي مسایل دي. په نورو خپرونو کې واقعا د ټلیفون نن د مخابراتي شبکو او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. افغانستان کې موږ له ګڼو اورېدونکو نه دا پیغامونه لرو چې په سیمو کې یا ټلیفون کار نه کوي یا د مخابراتو شبکې په منطقه کې کار نه کوي د انټرنیټ له لوړو بیو نه ډېر زیات شکایتونه لرو او همدارنګه په نورو برخو کې چې په دې برخه کې شکایتونه شته دي هغه د معلوماتي ټکنالوژۍ ته د کم لاسرسي په برخه کې دي چې حتما به یې د موږ په نورو خپرونو کې چې په دا ډول موضوعاتو متمرکز دي په هغې کې به بحث کوو. زه میلمنو ته راځم اورېدونکي لرو له توخي صاحب نه وروسته بل اورېدونکي مهرباني وکړئ. څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. شرزمان احسانی احمد هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې.
احسانی صاحب ستړی مشي مهرباني وکړئ موږ د تاسو خبرې اورو. مهرباني وکړئ که موږ سره په اړیکه کې نو مهرباني وکړئ. احسانی صاحب د دې غږ زناورم بیرته بل اوریدونکي ته ورسم. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
اجمل ان صاحب زو سامان ده هلمن ولایت کشکی ولسوالی ته ډیر خوشاله سم چې تاسو بیا خبر وسوله لمړی بزه ټول ډاکټرانو ته سلامونه وایم تاسو ټول همکاران او اوریدونکو ته سلامونه وایم یو ځانګړی سلام محمد اشرف تاسو وایم ما تاسو څخه ډیر تشکر کوم او ډیر منندویم چې ازادي راډیو موږ ته ډیر ښه خدمات وړاندې کوي او ډیر ښه خبرونه وړاندې کوي او پر ازادي راډیو دا یو شکار کړی دی چې چرچا زنګوي او خپل خاطر زنګ وتوي نو د ډاکټر زنده پښتنه ده چې د ازمر مالدارونو مالونه چې دي د سرلیک یو مریضي پیدا کی دا غزه چی شته
لکه څه خل مریضي پیدا کی لکه مشخص معلومات کو شریکي
دا چې بس رخیږي د ستنه سلې او بل دا مالداران تاسو کار چې مالونه ورکو دا چې دا وشکالي و ډیر مالونه د دغه د لاس هم ورک شوی کینان چې د ازمر مالداران دا څنګه مالونه وژو چې د مرګ سره مخامخ و
مننه سلامت اوسئ زه له تاسو نه مننه کوم زه راځم بیرته خپلو میلمنو ته راګرځم اوریدونکو پښتنو کې زنه پیغام چې تاسو په کوم مسایلو باندې بحث کوي اوریدونکو د خپل تبي مالکان دي چې څه ډول پختي خو د ما پښتنه خغل کمال په دې اړه باندې دا سمو د مخ کې تیر کال وړم کال او څو کال مخ کې یو ډول ناروغي غړې شوې دي خلکو په غواګانو کې او ډیر زیات زیانونه خلکو ته واړول ځکه چې د شیدو غواګانې د خلکو مړې شوې او خلک ډیر تاوانیان شول نه پوهیږم په هغې وخت کې موږ ډیر پیغامونه ترلاسه کول څه وکړو څنګه وکړو د ما پوښتنه له تاسو نه په مشخصه توګه دا ده چې خلک دغه کلیوال خلک هغه خلک چې دیقانان دي بزګران دي کوچیان دي دوی تر ډیره پوری یا معلوماتو ته لاسرسی نه لري یا نه پوهیږي چې څنګه معلومات ترلاسه کړي په دې برخه کې څه کیدلی شي چې یا څه شوي دي څومره د خلکو او دغه تخصصي قشر تر منځ هغه که بیترنران دي هغه که د کرنې کارپوهان دي اړیکې نږدې شوي دي او څومره نور کار په کار دی چې د دوی تر منځ ارتباطات ښه شي
کاروان صاحب رښتیا هم هغه یو ډیر خطرناک مرض و چون سابقه یې په افغانستان کې نه وه لمپس سکین ډیزیز په نوم باندې هغه خو اوس الحمدلله تر ډیره بریده پورې ډیر په محوه کېدو ده ختمېدو ده او اکثره خلکو ته د موسساتو لخوا او په خپله دوی په شعوري ډول دا واکسینونه وکړل هغه واکسینونه تر اوسه پورې تقریبا داسې ډېرې واقعات نه دي لیدل شوي یو خبره لکه مخکې تاسو وکړه چې د ویترنر او د مالدار تر منځ به دا اړیکه څرنګه ټینګه شي څو خبرې دي چې په کار ده عام خلک پرې وپوهېږي خپله مالدارۍ کې یو خو دا ده چې په عمومي ډول په کال کې دوه الی درې ځلې خپلو حیواناتو ته دوی د چنجو ضد درمل ورکړی نو تر ډېره بریده پورې به هغه حیوانات څنګه سالم وي او د ډېرو مرضونو د هغه راتلونکو په تور به ختم شوی وي دویمه مسله دا ده چې دوی د ویترنر ډاکټر د رهنمایي سره سم خپلو حیواناتو ته هغه واکسینونه چې هغه په افغانستان کې پیدا کیږي نو هغه خپل وخت ورته تدبیس کی تر ډیره بریده به انشاءالله د دوی حیوانات یو ساري مرضونو نه چې زیات تلفات منځته راوړي هغه به څنګه سالم پاتې شي بله مسله چې د ویترنر ډاکټر او د مالدار ترمنځ رښتیا هم دغه یوه غټه مسله ده چون بازار کې لکه مخکې یو ورور ته د هلمند خبره وکړه چې په زیاته پیمانه عام خلک یا تجاران راغلي دي دواګانې خرڅوي او یا داسې دواګانې را وړي چې هغه هېڅ د کیفیت له لحاظه هېڅ د استعمال وړ نه دي او هېڅ د کار هېڅ هغه نه لري فرک نه لري نو دوی ته په کار ده مالدارانو ته په کار ده چې هر وخت دوی د داسې ویترنر ډاکټر په لټه کې شي چې هغه مسلکي ډاکټر وي نه یو تجار سره د مشورې په بنیاد خپله مالداري مخکې یوسي. نو بله مسله دا ده چې دوی هر کله په هره برخه کې چې ضرورت لري دوی دي یو ځل د وترنر ډاکټر ته سره مشوره کوي او د هغې راتلونکي آفت په اړه دوی ته خبر ورکوي. انشاءالله تر ډېره بریده به دوی د حیوانات سالم وي.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال. زه به راشم ښاغلی خوستی ته. اجمل خوستی صاحب، تاسو راته په مجموعي توګه دغه څه کوم بحثونه چې وشول دلته ځینې پوښتنې مطرح شوې، ځینې نظریات مطرح شو، په دې اړه راته ووایي. او دا راته ووایي چې رښتیا هم اوس په ځینو بازارونو کې، په مارکیټونو کې، په پرانستې توګه خلک دواګانې خرڅوي چې دا د حیواناتو د دې ناروغۍ لپاره مرسته کوي. خلک څومره کولی شي له عام بازار نه کمې درمل یا کم توکي واخلي، او په کومو کې دوی اړ دي داسې عمومي سپارښتنې به مڅوي چې دوی باید له ویترنر سره مشوره وکړي او وروسته له هغې نه د دوا اخیستلو اقدام وکړي. مهرباني وکړئ او په دې تېرو بحثونو هم چې هر څه وایي، نظر، تبصره، ځینې پوښتنې وي که په هغې هم څه وایي، مهرباني وکړئ.
بله خان صاحب، د دې په خاطر چې هغه یو ورور بیا ګیله ونه کړي چې ما پوښتنه وکړه، ځواب مې ترلاسه نه کړ. د تېرو وخې پوښتنه دا وه چې زموږ د پسرلي په موسم کې میږي په دستجمي یا په کتلوي شکل سره مړ کېږي. دې لپاره د عامیانه د کوچیانو په لاس دې ته لیونتوب ناروغي یا ریخت ناروغي پرسیوان ورته وایي. دلته دوه خبرې دي. یو د دوی د غذایي رژیم په بدلون کې، چون دوی غذایي رژیم په پسرلي کې یو ناڅاپي له وچو څخه لندو ته اوړي، شنو وښو ته اوړي. په دې حالت کې تاسو ما پخوا یادونه وکړه، په نوم د استروجن پسترنجس په نوم سره بکتری لرو چې هغه په کولمو کې تیار شتون لري. فقط مسئله کوونکي فکرونو ته اړتیا ده چې دوی راوپارېږي. نو دې دوی ورور ته به ساده الفاظو دا ووایم چې ورور جانه، ته کوشش وکړه په کال کې دوه ځلې د ای ټي وي په نوم سره واکسین یا سیوابیکس په نوم سره واکسین ته باید حتمي وکړي. یو د سنبلې په میاشت کې او یو د خود د ډلې په آخر د خود په اوایلو کې. د دې په خاطر کدای په د خود په اوایلو کې خپل پسونه دی د سیوابیکس یا د ای ټي وي واکسینو سره واکسینیشن پروګرام وکړي. دا راتلونکي کوم بچی چې زیږیږي دا به هم د معافیت نه برخمن وي او دوی به د ریښاق او یا د دې لیونتوب ناروغۍ نه په عمل کې پاتې او په کتلوي شکل به نه ترې مړ کېږي. دا یو مسله. او یو خبره بله دا چې مستقیمن ما ته هم یو تا پوښتنه کړې وه چې زموږ د کوچني ګریم وي، که تاسو معلومه وي د دوی میږي د حرکت په حال کې کار نه تر ماښامه پورې دوی په حرکت په حال کې وي، د دوی د بچي چې دي دا د زیات وخت لپاره یو ځل وږي پاتې شي او بیا یو ناڅاپي زیاته شیدې وروي، چې دا حالات دا د غذایي رژیم په هضمي سیستم کې بدلون د دې ته زمینه مساوي دي چې دا ناروغي په اسانۍ سره منځ شي. یو بل ورور پوښتنه کړې وه، تاسو معلومه ده همیشه د انسانانو د نفوس په زیاتېدنې سره د دې انسانانو اړتیاوې هم زیاتېږي، خاصتا پروتیني اړتیا. موږ چې کله د مالدارۍ په اړه بحث کوو، د مالدارۍ نه زموږ هدف دا ده چې موږ خپله انسانانو ته چی کړو، با کیفیته غذا برابره کړو، چې هغې له جملې څخه پروټین دي. زموږ د پروټین سورس د حیواناتو څخه ده، که هغه د چرګې هګۍ ده، که د چرګ غوښه ده، که غوا ده، که د غوا محصولات دي. نو کله هم چې د انسانانو نفوس اضافه کېږي، دا اړتیا اضافه کېږي. کارونه شوي دي اجمل خان صاحب، کارونه شوي دي واقعا. مثلا د خوست ولایت، ننګرهار ولایت، مزار شریف، هرات، کندهار، هلمند، دلته اوس موږ د چرګانو د برایلر چرګانو یا د غوښینو چرګانو څخه خطفا یو. خوست تر لوګاره پورې، تر غزني پورې، تر پکتیا، پکتیکا پورې زموږ تولید د برایلر چرګوړو بازار ښه ګرم ده او دلته موږ لیږو. خوست خو خوست پورې ده، حتی دې ولایت ته همداسې د مشرقي له طرفه ننګرهار ټولو ولایتو ته لیږي. موږ کار شوی ده او حتی د لویو غواګانو په برخه کې که موږ یادونه وکړو، موږ په خوست کې پخوا هر یوې کورنۍ به 15-20 دنې غواګانې ساتلې، چې دا کافي اندازه زیاتو خوړو ته بیا اړتیا وه. ولې د دوی تولید دومره د پام وړ نه و. شل غواګانې به ساتلې په ورځ کې، په کور کې 15-20 کیلو شیدې تولیدېدلې. ولې اوس الحمدلله لکه څنګه چې ډاکټر اسماعیل ویلي، په ټول افغانستان کې د دې نسل د اصلاح لپاره ښه کار روان ده او کار شوی هم ده، د چشم دید کار شوی ده. یعنی موږ مثلا په خوست کې اوس اکثره وخت خارجي سټراو استعمالوو، په دې سره موږ نسلونه اصلاح شوي دي. هر غوا 40-50 کیلو، یعنې د شلو غواګانو په هېواد چې موږ هغې ته خواړه برابر کړو، که موږ یو غوا وساتو، موږ هغه 40 لیتره شیدې برابرولی شي. بل مسله د امراض په بحث کې چې وړم چې د اندې مکینه په استفادې سره او اسلامي امارات چارواکو باندې دا یو غږ وکم چې په اوسني وخت کې یو مرګونه ناروغي چې هغه رابج ناروغي ده اجمل خان صاحب چې موږ ګڼ شمېر وطنداران د هغې خطر سره مخامخ دي. موږ تاسو په ښارونو کې که چېر ته تاسو پام وي ټول ښارونو کې ویلګار د سپي بې نهایته زیات شوي دي او د دې سپیو په سبب باندې ګڼ شمېر انسانان او کورني څاروي داړل شوي دي. په خوست ولایت کې چې زما سره شته ارقام دي تقریبا شپېته په حدودو کې فقط د کور د شیدو غواګانې د دې په داړل شوي دي او لیونه شوي دي. درې انساني واقعات چې د ترې خبرې ما د دې په سبب مړه شوي دي. د اسلامي امارت څخه د خزمه غوښتنه ده ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او هغه ویلګات چې په ښارونو کې او کوڅو کې دي د دې منځوړلو کې اقدام وکړي. یو مسله بل مسله یو ورور مو د دوا او د درملو په اړه بحث وکړو چې دوا به کیفیت ده او یا څنګه مثلا خو ترنر پیدا شي او څنګه رابطه ټینګه کړي. دا وظیفه یو عام ترنر وظیفه نه ده. دا یو دولت یعنی اسلامي امارات په دې کې باید په لومړي قدم کې جدي اقدام وکړي ترڅو مسلکي غیر مسلکي سره جدا کړي. یو مسله د باکیفیت واکسینونو په اړه که بحث وکړو چې واکسینونه څنګه باکیفیته کله چې هم موږ واکسین استعمالوو په لومړي قدم کې زموږ لپاره تولیدونکي کمپنۍ شرط ده چې کومې کمپنۍ تولید کړي دي هغې نه وروسته د هغې انتقال شرط ده. واکسین لکه عام درمل داسې شی نه ده. دا باید په یو مناسب درجه د حرارت کې انتقال شي. د انتقال نه وروسته کله چې دا ولسوالۍ ته ځي شرط کېږي د دې په مناسب ډول سره د دې ذخیره یا ډیپو کول موږ لپاره اړین دي. اوس ګڼ شمېر دوکانونه چې په ښار کې شتون لري هر څوک چې ورځي چې د واکسین غوښتنه کوي د انوارۍ نه یې ورته راخلي. په داسې حال کې چې روم ټمپریچر یا د اوتاق ټمپریچر په دې حالت کې د شلو دېرشو په حدودو کې او واکسین مناسب حرارت د دوو مثبت دوه او مثبت اتو پورې باید موږ د دې لپاره محیط برابر کړو چې موږ دا واکسینونه بې کیفیته دي. همدا وجه ده چې د مالدار او د ویترنر ترمنځ فاصله ایجادېږي او هغه هم د غیر مسلکي اشخاصو په سبب. زه ګمان نه کوم چې کله پنځه کلنه فاکولټه هم لوستې وي ترنر هم دوی دا کار وکړي. ولې اوس نه یوازې دا چې په خوست کې تر ډېره بریده د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې زه معلومات لرم زموږ ته د ویترنري مسلک یو عام بزنس ګرځېدلی دی. هر سړی ته ویترنر ده او که نه ده په دې پوهېږي چنجو دوا ورکړه واکسین ورکړه. په دې نه پوهېږي چې دا واکسین څه قسم استعمال شي باید د چنجو دوا څه وخت استعمال شي څه وخت استعمال نه شي د دې دې ترمنځ فرق نه کوي. یعنې د دې درملو لکه چې کیفیت به خرابې د خرابې کمپنۍ نه راوړي بلکې د دې په ساتنه کې هم دی بغوري کوي. اجمل خان صاحب
مننه. فکر کوم چې تاسو ډېر ښه معلومات وړاندې کړل. تر دې مخکې ښاغلي کمال په دې موضوعاتو باندې ختماسونی وو د اوریدونکو لپاره به ګټور تمام شوي. ښاغلي کمال زه غواړم دغه د لیونیو سپیو دې موضوع په اړه باندې د اوریدونکو سره لږ نور معلومات هم شریک. واقعا موږ له بیلابیلو ولایتونو نه رپورټونه لرو. دلته یو دوه اوریدونکو په پیغامونو کې هم په دې اړه باندې پوښتلي دي. موږ د میدان وردګو نه څو ورځې مخکې هم رپورټ درلود خو له څو ولایتونو نه چې ما په یادېږي دا واقعا چې یوه ستونزمنه موضوع ده هم په اطرافونو کې او په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې چېرته چې کوڅه ډب سپي ډېر زیات دي. څنګه له دې سره حکومتونه ښاروالۍ د ولسوالیو په کچه باندې څه اقدامات کیدلی شي چې د دې خطر مخنیوی وشي او هغه څوک چې له داسې یو خطر سره مخ کیږي خلک څه کولی شي؟
اجمل خان صاحب ډېر رښتیا هم دغه اجمل ډېر ته اشاره وکړله چې رایبیز مرض رښتیا هم ډېر خطرناک ده او په زیاته اندازه باندې انسانان تلف کړل. حیوانات خو لا په ځای پرېږده حتی انسانان یې په زیاته اندازه باندې تلف کړل. رایبیز رښتیا هم ډېر خطرناک مرض ده چې هغه یو ویروسي مرض ده او اکثره په دا ویلګرد سپي کې سپیو کې حتی په کورنیو سپیو کې هم دغه وایرس د دوی په خوله کې موجود وي او یوازې سپي نه نور کورني حیوانات چې هغه پیشوګانې دي او یا که موږ ورته د آسمان تکلی وایو یا د ماښام تکلی ورته وایو په دغه کې په زیاته اندازه باندې د دې په وزر کې هر وخت د رایبز وایروس وی ان څه خبره دا ده چې دغه هر هغه هیوادوال چې هر پیشو لخوا کچیر و داړه لشی او یا دغه سره دغه د حمله له وجې نه دی زخمی شي په کار دا غه وادوال بدون هغه نه ډاکټر ته ولاړ شي او خپل ځان ته هغه د رایبیز واکسین وکړي. حتی زه په خوست کې انساني ډاکټران درته مثال در کولای شم چې خپل څه خوړلي دي سپی روغ وي خدای غریب د رایبیز مرض له وجې نه هغه حق شوی دي. نو یو مشوره دا ده چې هغه په زیاته شمېر هېوادوال په دې اړه عامه پوهاوی نه لري او هغه یوازې دا فکر کوي چې دا خو زما خپل سپی ده او سپی روغ ده. خو یې خبرې ته د هغه هېوادوال په کار ده ډېر متوجه وي چې هغه که د هر څه لخوا وډاړلی شي دوی په کار ده واکسین خپل ځان ته واکسین وکړي هېڅ بې بابېزه نه ګڼي. دویمه مسله دا ده هر څوک چې خپل کور کې سپی ساتي هغه د په کار ده هغه سپی ته هم د رایبیز واکسین کال په کال هغه کې وکړي ترڅو نورو کورنۍ نورو غړو ته یا کورنۍ نورو هغه حیواناتو ته چې هغه سپی دي یا پیشوګان دي د مرض د انتقال یا د خپله دا سپی په دې مرض باندې اخته نه شي. خو دولت خو دا ده چې په ښه ډول دوی ته ډېره زمینه مساعدېږي چې په ښارونو کې دوی هغه ویرجرسي هغه ګرځېدونکي سپي که هغه په ښارونو کې وي هغه که په اطرافو کې وي او هغه له منځې یوسي او داسې موقعي مساعده نه شي په ښارونو کې چې هغه سپیو ته په اسانۍ باندې د ژوند دغه سهولتونه برابر شي. او په بله عامه پوهاوی په کار ده په زیاته پیمانه وشي ترڅو خلک خپلو حیواناتو ته یا سپیو ته د لیوني سپي واکسین وکړي او عامه پوهاوی وکړي خلکو ته ترڅو خپل د هر ډول حیواناتو د تماس سره دوی دغه حیواناتو د امراضو څخه څنګه د واکسین په ذریعه باندې ځان وساتي.
مننه. ما یو څه چې ولیدل د په د اروپایي هیوادونو کې خو ویلګر سپی دوی په بشپړه توګه له منځه وړي دي، یعنی سپی ډیر دي خو یا په ځانګړو ځایونو کې ساتي هغه چې بې سایبه دي او یا عموما کورنۍ سپی دي چې خلکو ساتلي دي. په کوڅو کې څوک له داسې سپی یا حیوان سره نه مخ کیږي چې هغه د صاحب ونه لري، البته له اهلي حیواناتو سره. خو په دې نږدې هیوادونو کې مثلا په ګرجستان کې د تبلیسی ښار کې هلته همدغه ستونزه ده. د افغانستان غوندې سپی په کوڅو کې ګرځي او کوڅه ډب سپی ډیر دي، خو د اغیزې ښاروالۍ یو کار کړی چې د سپیو ته حتی کوڅه ډبو سپیو ته هم د دې په ځای چې له منځه یوسي وی وژني یا نورې لارې چارې خپلې کړي واکسین کړي او د دې لپاره چې معلومه او ډاډمنه کړي چې د سپی واکسین کړي په دې غوږونو کې ورته یو ټګ لګولې بیا او لامغه لمخې دوی کولای شي چې تعقیب کړي. مختلفې نورې لارې هم شته چې دوی تعقیب کړي او د خلکو د پاره هم دغه مشوره خده چې په هر صورت کې چې کله د سپی پیشو او یا دا ډول خطرناک حیواناتو لخوا داړل کیږي خدا ده چې هغه کې کورنۍ وي او که سارانه وي چې ډاکټر ته ورشي او واکسین کې ځان دې دغه ناروغۍ په وړاندې. ښاغلی خوسته صاحب، مخکې دلته یادونه ما وکړه دوه درې کاله مخکې دغه د غواګانو د پوټکي یو ډول ناروغي افغانستان ته راغله او ډیر تاواني ناروغي وه. موږ په هغه وختونو کې ریپورټونه درلودل چې بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو دغه کورنۍ غواګانې د شیدو غواګانې مړې کړې. د دغې ناروغۍ په اړه باندې یو څه معلومات کراکي او دا چې اوس په څه وضعیت کې ده، اوس هم دا شته دی نه که نه ختمه شوې ده یا نښې نښانې یا پیښې اوس هم تر سترګو کېږي او څه ورسره کېدای شي؟
ډېر مننه اجمل خان صاحب. بدبختانه چې په تېر کال کې په دې اړه موږ بشپړ معلومات هم د مختلفو میډیاو سوشل میډیاو لخوا خپرې هم کړې. دا یوه نوې اپیدمي وه چې د دې ناروغۍ سابقه په افغانستان کې شتون نه درلوده، کومه ناروغي چې یو ناڅاپي یو مملکت ته داخلیږي او دې ته موږ یو وبا وایو. یعنې د دې سره موږ د مملکت ټول څاروي ډېر حساس وو، غواګانې ډېر حساسې وې د دې په مقابل کې. موږ وروسته اندمیک ساحې ورته وایو، یعنې ککړې ساحې. افغانستان هم اوس د دې ناروغۍ په هغه کې موږ ورته اندمیک ساحې ویلی شو، یعنې ککړې ساحې ویلی شو. څومره موږ ګڼ شمېر څاروي د دې په مقابل کې د انجوګانو لخوا د اسلامي امارات د دولتي کلینیکونو لخوا ورته ایمیونایزیشن یا واکسینیشن صورت نیولی ده. په سږ کال کې لیل الحمد موږ یوه واقعه هم نه ده ثبت شوي، فقط ځینې داسې د نمونې په شکل سره درې څلورو غواګانو کې دا ناروغي را څرګنده شوه، ولې مرګونه یې حالت نه درلودو. یو علت یې دا و چې کله چې یو ناروغي په یو سیمه کې خپرېږي، راتلونکي وختونو کې د دې سیمې څاروي د دې په مقابل کې انتیبادي یا مقاومت حاصلوي. د دې اساس سره سږ کال الحمدلله د دې ناروغۍ کومه پېښه خاصتاً د خوست په ولایت کې نه ثبت شوې ده او نه کوم د مرګ کومه پېښه موږ ته راپور راکړل شوی ده. د دې په اړه
خوسته زه به یو بله پوښتنه هم کلنډ جواب راکړئ. له تاسو نه کوم د ما د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی. یو اوریدونکي پوښتلی دی چې کله ناکله په دې پسرلي کې یا په اوړي کې ولې مالونه ټنډیږي او زه نه پوهېږم ټنډېدل یا هغه نسې چې وپړسېږي او خلارې څه شی ده، څه چلن وشي ورسره؟
د شوانونکو څارویو هضمي سیستم نظام کاملا تفاوت کوي د یو معدوي یا لکه د انسان معدې سره. موږ خپل څاروي چې تغذیه کوو د ژمي په موسم کې بشپړه په افغانستان کې دوی ته موږ وچ واښه ورکوو. د دوی دغه د معدې او کوم هضمیت چې په مایکرو صورت نیسي هغې فقط د وچو واښو سره توافق حاصل کړی. دوی معمولا د پسرلي په موسم کې خپل څاروي یوازې د دې چې په تدریجي شکل سره د دې په هضمي سیستم په غارجین کې بدلون راولي، اکثره وخت یو ناڅاپي شکل سره دوی خپل مالونه شنې ګیا او تخلاصوي. په دې وخت کې په نورسه نباتاتو کې د نایتروجن غلظت ډېر زیات ده. دا نایتروجن د دوی چون ځیګر په بدن کې د ډیټوکسیکیشن عمل سرته رسوي، کله هم چې د نایتروجن نهایت زیات مقدار د خپل حد څخه سوا شي ځیګر بیا دلته ناتوانه پاتې کېږي چې د دې د منځولو کې کار وکړي. بالاخره د دې په سبب باندې هغه کرپس سایکل چې بدن لپاره باید انرژي تولید شي هغه نه کوي. بالاخره حیوان چې کېږي د شخوان وهلو څخه غورځېږي. چې شخوان ونه وهي معمولا په دې کې ټیمپانی یا پړسوب منځته راځي او دې ته موږ ګراس تیتاني هم وایو. ګراس تیتاني چې حیوان لکه یو لیوانی غونته داسې عادت له ځان اختره کوي او بالاخره په ظرف یو دوه ساعتونو کې د پړسوب یا دا پړسوب ولې مرګ منځته راوړي. د خېټې د زیات پړسوب په سبب باندې هلته د سږو لپاره چې په آزاده شکل سره دی سا واخلي هغه ته حق محدودېږي. موږ په داسې اساس وایو چې حیوان بالاخره د اسپیکیا یا د اکسیجن د کمبود څخه مري. نو ما صرف خلاصه د خپلو مالدارانو وروڼو ته توصیه دا ده چې زموږ تاسو کورني څاروي خاصتا شپان وهونکي یعنی چې دا شپان وهي دا څاروي د دې لپاره موږ کله چې خوړو موسم بدلېږي د خوړو د موسم بدلون سره د غذایي مواد او کوم رژیم چې دا هغه باید په عامي شکل په یو ناڅاپي شکل باید بدلون پیدا نه کړي، ورو ورو په تدریجي شکل بدل شي. نو په دې وخت کې انشاءالله رحمان به دې مشکل څخه په امن پاتې کیږي.
او کمال صاحب که تاسو خپل خبرې راته لنډې داسې په یوه ونی مده دقیقه کې راټولې کړلی شئ، په افغانستان کې دغه وروستیو اقلیمي بدلونونو ته په پام د کرنې او مالدارۍ لرلید څه ډول وینې او څنګه ښه کېدلی شي؟
رښتیا هم دغه سیلابونه او دغه اقلیمي تغیرات د افغانستان لپاره ډیر موزر او ډیر زیات زیانونکي وو. یو خو مالدارانو ته تر ټولو مهمه او اولنۍ توصیه دا ده لکه مخکې چې ډاکټر بجمل ویلې، دوی په ډیر قوي مورال سره په کار ده. هر کله چې حیواناتو ته تغذیه کوي په کار ده دوی په یو دني ډول د غذا بدلون ورنه کړي. په تدریجي ډول باندې حیواناتو باندې هیڅ ډول تاثیر نه لري او په هیڅ صورت حیوانات نه مریضوي که هغه ټنډېدل وي که هغه نور مرضونو فکټورونه وي نه راځي منځته راځي. دویمه مسله دا ده چې دوی په کار ده حیواناتو ته هر وخت پاکې اوبه ورکړي او واکسینیشن په کار ده. واکسینونو هر وخت دوی خپلو حیواناتو ته واکسینونه وکړي. ځینې واکسینونه دي چې شپږ میاشتې معافیت حاصلوي، ځینې واکسینونه دي چې یو کال معافیت حاصلوي. بیا د هغې ډاکټر سره په مشوره باندې په هغه وخت باندې خپل وخت واکسینونه ورته تطبیق کړي. بل دا ده چې هر کله حیواناتو ته دا خوراکه راوړي هغه شفتل وي یا رشته وي دوی دې په لومړی سر کې حیوان ته نه ورکوي نو په تدریجي ډول دې ورکوي او په څنګه دې کې دې په لمر باندې لږ ووهي تر څو هغه د اوبو اندازه چې پېښه کې په زیات اندازه اوبه دي هغه کم شي نو حیوان ته ډېره صدمه نه رسي او حیوان زیات د ټنډېدو یا نورو امراضو د ګراسټانی او یا نورو